د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زرنزرانه یوسفزی يم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخاوري په خبرونې کې به واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د تورزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي، او د مینیسوټا د پولیس د خاروال په غوښتنه د پولیسو د قوماندانۍ مشرې د خپلې وظیفې نه وروسته استعفا وکړه، چې د پولیسو یو صاحب منصب تیره هفته یو څلوېښت کلنه آسټرالیایي وشتله ویوجله. که درمونو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ، اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د اوکراین په د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو مشران په روسیې باندې د نوو بندیزونو په باب یوې موافقې ته رسیدلی دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قطر او د خلیج د سیمې د څلورو ملکونو ترمنځ د تشنج په ختمولو کې د مرستې دپاره هغې سیمې ته په سفر تللی دی، او د اردن په پایتخت عمان کې پرون د اسرائیلو سفارت ته نږدې په ډزو کې د یوه اسرائیلي په شمول درې تنه زخمي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو مشران په روسیې باندې د نوو بندیزونو په باب یوې موافقې ته رسیدلی دي، مګر دا لا نه ده معلومه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به دغه قانوني لایحه لاسلیک کړي او که نه. ټاکل شوې ده چې سبا له د سې شنبې په ورځ به په ولسي جرګې کې د دې موافقې په باره کې رایګیري وشي. ټاکل شوې چې په دې هفتې کې به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورنۍ دوه غړي، د هغه زوی او زوم، د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخلې په باب د مشرانو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته جوابونه ووایي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او د هغه نږدې مشاور جیرارډ کوشنر به، چې په منځني ختیځ کې یې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو هڅې هم پیل کړي، د تړلو دروازو شاته د مشرانو د استخباراتو د جرګې د غړو پوښتنو ته جوابونه ووایي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې په قطر کې خپل عسکر هم اچولی دي، پنځم د لوړې رتبې شخصیت دی چې د خلیج د سیمې ملکونو ته په دې غرض تللی چې هلته د قطر او د څلورو عربي ملکونو ترمنځ د تشنج په کمولو کې مرسته وکړي. له هغه نه مخکې د برطانیې، فرانسې، آلمان او د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټانو هم د دغه جنجال د حل دپاره هڅې کړې وې. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین د جون د میاشتې په شروع کې د افراطي ډلو سره د قطر د ملاتړ له کبله د هغه ملک سره خپل روابط قطع کړل، مګر قطر په ډیر شدت دغه الزامونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغه الزامونه کاملا سیاسي انګیزه لري. د اردن په پایتخت عمان کې د امنیتي چارو یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې پرون ناوخته د اسرائیلو د سفارت د ازاو د استوګنې په سیمه کې چې سخت حفاظت هم کیږي په ډزو کې د یو اسرائیلي په شمول درې تنه زخمي شوي دي. په اردن کې د حل د اخبار په ویب پاڼې کې ویل شوي چې یو اردنی د خپلو زخمونو د لاسه وروسته په روغتون کې مړ شوی دی. د اسرائیلو د باندنیو چارو وزارت لا تر اوسه پورې د دغې پیښې په باب لا کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د داخلي امنیت د چارو وزیر جان کیلی ویلی دی چې د ټکزاس د ایالت د سان انټونیو په ښار کې د نهو کسانو د مرګ د پیښې نه د انسانانو د قاچاقبرانو د ظلم او د وحشت نښې نښانې په څرګند ډول معلومیږي، چې دغه قاچاقبران د انسانانو د ژوند په باب هیڅ فکر نه کوي، بلکې ټول هدف یې یوازې شخصي ګټه ده او بس. د ټکزاس د ایالت مقامات وایي چې شلو نورو کسانو ته چې په همدغه ټریلر کې بند پاتې وو نجات ورکړل شوی دی، مګر د هغوی نه هم ډیر جل وهلي او سخت ناروغه دي. د امریکا د داخلي امنیت د چارو وزیر ښاغلي کیلی یو ځل بیا دا خبره په تاکید کړې ده چې د مکسیکو او د مرکزي امریکا د نورو ملکونو سره به یو ځای کار وکړي تر څو د انسانانو د قاچاق ډلې محو کاندي. د ایران نیمه خبری اژانس اسنا ویلی دی چې د داخلي خرابو الکولي مشروباتو د استعمال په وجه درې تنه مړه او سلویخ نور په روغتون کې بستري شوي دي، مګر د کرمان په ایالت کې د عدلي د وزارت یو مقام ویلی دی چې اته سلویخ تنه په روغتون کې بستري شوي دي چې د درېو تنو حالت ډیر خراب دی. هغه دا هم ویلی دی چې دوی د دغو الکولي مشروباتو په تولید کوونکي پسې سخت لټون پیل کړی دی. په ایران کې د اسلامي شریعت له مخې د الکولي مشروباتو استعمال غیر قانوني دی، مګر بیا هم په هغه ملک په کور کې جوړ شوي خراب الکولي مشروبات په ډېر ارزان قیمت په تور بازار کې پیدا کیږي. د اوکراین دپاره د امریکا خاص استازي پرون ویل چې په اصل کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د جنگ د پیل مسؤلیت لري. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ښاغلی کورټ ولکر په تیره میاشت کې د اوکراین دپاره خاص استازی وټاکه. هغه هلته د روسیې، آلمان او د فرانسې د لوړدمو مقاماتو سره ټلیفون خبرونه وروسته ویلي دي چې دا داسې کوم تشنج نه دی چې ډېر وخت لپاره دی همداسې پاتې، بلکې دا شخړه باید حل شي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ټوریزم د صنعت وده او پراختیا د ټیروریزم مخه نیسي. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
افغان ولسمشر وایي ټوریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د ټوریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ټوریزم په وړاندې د ټوریزم ګواښ تر عنوان لاندې دوه ورځنی علمي او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې ټوریزم ته د ټوریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
پسایده چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجاده ای، اما برعکس هم در طرز ده، توریزم ده توریزم مخمیسی.
خغلی غنی زیاتوی د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده، او کده توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی دغه شان وویل چې کورنۍ توریزم هرسوي او ټینګار وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلای شي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي، خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و، وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
زموږ په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته پوره زیان رسولی دي. تروریستي ناوړه عملونه زموږ په هیواد او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پرمختیا خنډ ګرځېدلی. بیا هم د سیلانیتوب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره سوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو له مزار، 200,000 له قرغې او 800,000 له بابر بند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25 میلیونه افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وایي افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په هیواد کې د ګرځندوی د فرهنګ د پراختیا او ودې لپاره د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کړ، او د کابل د شنبې په ورځ د پغمان کلتوري جشن شاهد و چې ګڼ شمېر افغانان او له خیبر پښتونخوا نه راغلیو میلمنو هم پکې برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مینیسوټا د میناپولیس د خروال په غوښتنه د پولیسو د کمانډانۍ مشر د خپل وظیفې وروسته د هغه استعفا وکړه چې د پولیسو یو صاحب منصب تیر هفته یو سلویخت کلنه استرالیایي وشته او وی وجله. د امریکا غږ خبریالې ایسابیلا کوکوکلی په دې باره کې رپورټ را لېږلې چې تاسو ته در اورو.
جانی هارتیو په مینیپولیس کې په مطبوعاتي کنفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل دغه اقدام د پولیسو یو صاحب منصب کړی دی او د مینیپولیس د پولیسو د دفتر د ارزښتونو او روزنې نمایندګي نه کوي. د مینیپولیس د پولیسو مشره جانی هارتیو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Based on the publicly released information from the BCA, this should not have happened. On our squad cars, you will find the words, to protect with courage and serve with compassion. This did not happen.
دا پیخه باید نوی شوی. زمونگ پا موتور بنده دا کلمه لیکل شوی دی چه خلق پا زرورتیا او خواخوگی سره وجوره. دا واقعی که گی. دا معلومات نوست دا عوامو سر شرکی گی. پا دا سی حال که چه دا جنایی درک دفتر تای خات رواندی. او زو پا دی عقیده ما چه دا اقدام زمونگ طولو پا خلاف که گی. یعنی دا چه دا پولیس و دا قماندانه. چه چنگ مونگ اخپل سه منصبان وروزل او مونگ ورنه چه توقع لرله. خاروالی بیتسی حاج د جمعې په ورځ ویلې دې وروسته د ارزیابۍ نه د پولیسو د مشرې د استعفا غوښتنه وکړه چې دا د پولیسو د دغې قومندانۍ ضرورت دی. هیکلر د هغې د استعفا غوښتنه کوله مګر دې دغه غوښتنه رد کړه. د منپولس خاروالی بیا وایي
I will not be resigning. And like I said, it is understandable to me that you know, people's frustration is high. I share that frustration. And I continue to
زبا استعفا ونه کوم او لکه چې ما وویلې دا ماته د منلو وړ ده چې خلک ناامیده شوي دي او زه دغه ناامیدي ورسره شریکوم او زه ورته دوام ورکوم. زه به استرالیانو ته دا خبره وکړم او څه چې ما په ټوله هفته کې ویلي دي هغه ناوړه او زړه بوږنوونکې خبره ده او ما خپله خواخوږي او تسلیت ورته استولی دی. یو ځل چې موږ هغه معلومات لاسته راوړو چې د جنایي درک دفتر ورکړي دي دا باید واقع شوی نه وی او زه ټول هیواد ته تسلی ورکوم مګر زه د هغې کورنۍ دوستانو او خپلو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم. حاج مداریا ارادوندو د پولیسو د مشر مرستیاله وټاکله چې د هارتیو ځای ونیسي. حقیقت دا دی چې دغه پیښې په استرالیا او امریکا دواړو کې د خلکو غوسه زیاته کړه کله چې دغه ډزې وشولې د پولیسو د سمنصبانو او د میناپولیس د پولیسو د قومندانۍ د تاوتریو عکاسي شوې ده. دغه پیخه د ګازمې موټرو په کمره کې نه وراغل. دا په تیر کال کې د منپولیس په سیمه کې د پولیسو دوه همځلي ډزې وې. د 2014 کال د جولای په میاشت کې د 23 کلن فیلاندو د سینټ فال په ښار کې د ترافیکو په تمځای کې وویشتل شو او ووژل شو. د کاستل ملګري دغه پیخه ټولنیزو رسنیو ته راوویستله.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ساينس پوهان وایي په پا پام کې لري چې د ځمکې په مخ په شنو وښو او سبزیجاتو باندې د اقلیم د بدلون د ناوړه اغېزې د کچې د څارنې او ثبتولو دپاره د یوې ډېرې کوچنۍ مصنوعي سپوږمۍ یا سټلایټ نه استفاده وکړي. د امریکا غږ ټلویزیون د خبریالې فټلپټس رپورټ به سید سلیمان شاه تاسو ته درواوري.
په دقیقه توګه پر سبزیجاتو او وښو باندې د اقلیم د بدلون د اغېزې د معلومولو لپاره په هرو دوه ورځو کې د څارنې په خاطر ساینس پوهان وایي په پام کې لري چې فضا ته داسې یوه نوې مصنوعي سپوږمۍ یا سټلایټ واستوي چې کولی شي د ځمکې په مخ له مخکې نه انتخاب شو شنې ځمکې وڅاري. دا سټلایټ چې د وینوس مایکرو سټلایټ په نوم یادیږي په هرو دوه ورځو کې به د 110 ځنګلونو زراعتي ځمکو او شنو پټو څارنه کوي. دومره روښانه تصویرونه به ځمکې ته مخابره کوي چې په مجموعي توګه د 2.5 کلونو په موده کې واقع شوي بدلونونه ورنه په سمه توګه څرګندېږي. دا سټلایټ چې 255 کیلوګرامه وزن لري د لومړي ځل لپاره به د ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې پر شنو کروندو او طبیعي ځنګلونو باندې د اقلیم د بدلون منفي اغېزې په برابر ډول تثبیت کړي. د وینوس مایکرو سټلایټ د پروژې چلوونکي او مسؤول فرانسوي ساینس پوه پیریک پیریا امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
The scientific mission is the observation of Earth, revisiting every 2 days with a high resolution and
large spectral vision. The science mission ya mamulat asal hadaf umram dazmaki tsarna da che paharo do razo ke madase rokhana aw ghat tasiruna raligi che makhke mungusara no balad da pakhpal zat ki yo besare proja da بنیادی مقصد یې دا دی چې د هغو اقلیمي عواملو په اړه سم معلومات لاسته راوړو چې د انساني فعالیتونو په وجه د ځمکې په سر رامنځته شوي دي. په ټولو بري اعظمونو یا نیمو وچو کې د ګرمۍ د کچې د لوړېدو سبب شوي دي. دا نوې پروژه له ساینسپوهانو سره د ځمکې په مخ د وچکالۍ او په نړیواله کچه غذایي موادو ته متوجه شوو ګواښونو په اړه مخکې نه د معلوماتو په لاسته راوړلو کې هم مرسته کوي. دا پروژه چې په فرانسوي ګینیا کې د اګست په لومړۍ نیټه عملي کیږي د اسرایلي او فرانسوي ساینس پوهانو ګډه پروژه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي هغه جنگي کښتۍ چې موږ یې د خپل سمندري پوځ لپاره تیارو دښمنان به د یری ولړزوي او دوستان به مو ډاډه شي. ټرمپ دا خبره د شنبې په ورځ د ورجینیا په ایالت کې د یو ایس ایس جرالډ فورډ جنگي کښتۍ د پرانستلو په مراسمو کې وکړله.
د دریو کلونو ځنډ او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د سمندري پوځ نوې الوتکې وړونکې بیړۍ د ورجینیا ایالت په نورفولک کې فعال
کړه. تاسو دلته د خپل هغه بیساری کار شاهد یاست چې د امریکا د سمندري پوځ ویاړ او د امریکا د قدرت نښه ده. د امریکایانو په لاس په امریکایي وسپنې باندې د سلو زرو ټنو په وزن یو زورور پیغام رسوي او هغه دا چې د امریکا د قدرت ساری نشته. زما په حکومت کې موږ ورځ تر بلې پراخیږو، بهتره کیږو او قوي کیږو.
یو ایس ایس جرالډ آر فورډ بیړۍ ته د امریکا د اته دیرشم جمهور رئیس نوم ورکړ شوی. دا بیړۍ د امریکا د اوسنی عصر بیړۍ ده چې په اتومي قدرت سنبال الوتکې انتقالوي.
دغه بیړۍ چې هر سیمې ته لاړه شي زموږ متحدین به د راحت احساس وکړي او دښمنان به مو له ویرې ولړزوي، ځکه هر څوک به پوه شي چې امریکا راځي او په پوره قوت راځي.
د امریکا د نوې الوتکې وړونکې بیړۍ د پیاوړو او پرمختللو جنگي بیړیو په قطار کې تر ټولو مهمه بیړۍ ده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې جوړه شوې ده. د لګښت له اړخه تر اوسه پورې په دې قیمت جنگي بیړۍ نه ده جوړه شوې. د یو ایس ایس جرالډ آر فورډ بیړۍ جوړېدل په 2009 کال کې پیل او تمه کېدله چې د لس نیم میلیارد ډالرو په لګښت په 2015 کال کې پای ته ورسیږي. د امریکا سمندري پوز وایي په دې بیړۍ کې د نوي عصر د ټکنالوژۍ د کارولو له امله د دې بیړۍ د جوړولو قیمت هم د ټاکلي قیمت نه واوښت او هم یې د جوړېدو چارې ځنډنی شوې. د دې بیړۍ عمر 50 کاله ښودل شوی او د اتومي انرژۍ ټکنالوژۍ یې د 20 کلونو لپاره د سون موادو نه پرته د چلیدو تضمین کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د انسان د کاچاک مسله داونه د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د باس موضوع ده. په یو بیساري اقدام کې دواړو ګوندونو د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې او د انسان د کاچاک د قربانیو سره د مرستې لپاره د 520 میلیونو ډالرو تمویل بیا نوی کړ. نړۍ ته د تهدید په ضد د جګړې په اړه د امریکا غږ خبریالې د دوو امریکایي سناترانو سره مرکه کړې او دا راپورټ جوړ کړی.
د اوسنی عصر د غلامۍ امریتوب په وړاندې د مبارزې لګښت د امریکا په کانګرس کې محاسبه کیږي.
دا د کار بازار مختلی، خلکو ته تاوان رسوي، ټولنې ماتې، ثبات او د قانون حاکمیت کمزوري کوي چې ورنه فساد او تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق کاروبار 150 میلیارد ډالر ته رسیږي او 20 میلیونو خلکو کې چې په نړۍ کې قاچاق کیږي د نیمایي نه زیات خزي او نجونی تشکیلوي. څونه وروسته لاغنه چې د ترامپ حکومت چین د نورو هیوادونو لست کې چې پکې روسیا، ایران او سوریه شامل دي ور اضافه کړ، امریکایي سناتورانو د خپل خاورې له سرحدونو ور اخوا د قاچاق په وړاندې د مبارزې د تمویل ژمنه وکړه. دا پیسې د انساني قاچاق د قربانیانو په ژوند باندې ډیر اغیز لري. د انساني قاچاق د قربانیانو لمړنۍ او ارتیاو لپاره منابع پکار دي، هغه سم منابع چې په کانګرس کې تصویب کیږي. د دې پدې قربانیان ډوډۍ، رواني مشورو او قانوني استازیتوب ته ارتیا لري. کله چې څوک انساني قاچاق تجربه کړي، مریتوب ته ورته دي او هرڅه له لاسه ورکړي.
میرمن پاول چې په نړۍ کې د انساني قاچاق د قربانیانو سره کار کوي، وایي چې دا ستونزه ډیره پراخه ده.
موږ ټول انساني قاچاق ګورو، خو نه شو درکولای.
یو نوړی حقیقت دغه ستونزه د کانګرس د غړو مخ ته راوستله.
اکثره خلک داسې فکر کوي چې دا ستونزه خو له امریکا لرې ده. هغوی فکر کوي چې د پرادو یا د بل هیواد ستونزه ده، خو موږ دا ستونزه هر چیرته موندلی شو.
په ولسی جرګې کې د نیوجرسي سناتور کریس سمیت د لومړنیو غړو څخه و چې په کانګرس کې د انساني قاچاق په اړه غږ پورته کړ.
کله چې قاچاقبر ونیول شي، هغه پیسې چې راټولې کړې دي هغه مکوله شو محاسبه کو، بیا د قربانیانو وجهي صندوق کې واچو
او بیا ټولو نورو هیوادونو ته خبر ورکړ شي.
موږ یقیني کولی شو چې کچېرې دا یو بل هیواد دی، موږ ورسره پوځي مرسته نشو کولی تر څو چې هغه په هیواد کې د انساني قاچاق مسله اداره نه کړي.
میرمن لی د یوستن استازیتوب کوي، هغه ښار چې په متحده ایالاتو کې د انساني قاچاق یو له مرکزونو څخه بلل کیږي.
یوستن یو مزاحم ښار دی، داسې ځایونه هم شته چې تش په نوم یو کاروبار ښودل شوی وي، خو بیا پکې انساني قاچاق کیږي. د انساني قاچاق قربانیان کمزوري طبقې وي او ویریږي، په بله ژبه غږیږي او هغوی قربان دي. انساني قاچاق یوه غمیزه ده او زموږ د ټولو لپاره یو داغ دی.
نړیوال د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې کې اوږده لاره په مخ کې لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ټولو روغتیایي خبردارۍ سره سره لا هم ډیر خلک سیګرټ سکي، خو په فرانسې کې ویډلې د هغه کسانو لپاره چې غواړي سیګرټ پرېږدي د مرستیا د پاره یو پروګرام شروع کړی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د لیسی فلو په نامه دغه پایپ ته د فیشن یو سالمه وسیله ویلې شو چې د دغو فیشني ځوانانو لخوا چې د دوو هنرمندانو ترمنځ ولاړ دي خودل کی.
نیو ډیزاین
خړ ډیزاین لري، کوښنه دي، عملی بڼه لري او خ دي.
شکل دې نازک او عصري دي.
خو جوړون کې وای چې بڼه نه بلکې فعالیت اهمیت لري.
ډیر ساده شی دي. موږ د فازل لارې تنفس کوو، ځکه دغه کار هغه ترانسمیټرونه فعال ساتي چې له موږ سره په تنفس کې مرسته کوي. او کله چې موږ د دې پایپ لارې یو اوږده سا وباسو، نو دغه غږ له موږ سره مرسته کوي چې د دوامدار سا ایستلو ته دوام ورکړو.
دغه پایپ کارونکو ته د سا اخیستلو درس ورکوي. نیکوټین نه لري او خطرناک لوګي هم نه باسي. دغه پایپ د هغو خلکو لپاره فائدہ مند ثابتېدلې شي چې هڅه کوي سیګریټ څکول پرېږدي او یا غواړي خپل سیګریټ څکونکو ملګرو سره د ملګرتیا په وخت کې سیګریټ ته ورته یو شی په خپل کې نیولای وي. دا جمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د حکومت نه غوښتلی چې هغه نکتیایی پوشه طالبان چې د بیان له ازادۍ نه غلطه استفاده او دښمن ته تبلیغ کوي د قانون منګلو ته وسپاري. زمونږ همکارې نوشابه آشنا د ښاغلي مسلم یار سره په مرکه کې لومړی دا پوښتلې چې اشاره چاته او دا خلک څوک دي.
په ګریش کې انتحاري حمله وشو، غواکې اوازه د رسنۍ له لارې داسې خبره شوه چې دا د طالبانو د مشر ملا حبت الله زوی دا کار کړی. او دلته بعضې خلک چې د دیموکراسۍ نه په استفادې سره هر ورځ په رسنیو کې د تحلیلګر او د شنونکي په صفتونو ناست دي، او هغوی په خپلو پاڼو ولیکل چې د نننه عصر ابراهیم او حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل داسې پیښې تشریح کړې چې دوی دغه عمل په دې شکل توجیه کړي چې دا په هیڅ شکل نه شرعان دی اواز لري او نه ماته من هیڅ یو چا چې د دې لارې قرباني او ورسره څنګه زموږ مسره قوتونه هر ورځ قرباني ورکړي دا مې برداشت نشو کړی. او اوس هم په صراحت تاسو ته وایم چې دا خاینین دي، د دې ملک سره جفا کوي. حکومت باید چپ پاتې نه شي، د دغه خلکو په وړاندې ودرېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. دا د بیان ازادي نه ده، بلکې دا د دې خلکو چې د بیان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي هر ورځ شهیدانېږي، د دې خلکو د وینو سره جفا ده او دا خلک باید په قانون منګول ته وسپار شي، دوی پوښتنه وشي او جزا ورکړي.
بله، عین انتقاد چې تاسو په ځینو خلکو کوي یا په خاصو خلکو باندې کوي، هغه د پارلمان په ځینو غړو عین انتقاد لري چې د بهر نه دوی تمویلیږي او د نظام د تخریب لپاره کار کوي، دیموکراسي په ضد کار کوي او د بیان د ازادۍ نه استفاده کوي. د نن په پارلمان کې دغه موضوع ته څنګه ګوري؟
هر هغه څوک چې هغه د پارلمان غړی، د سنا غړی، د حکومت کې ماموري، که بیرون د حکومت نه یو د دې نظام او د دې دیموکراسي نه خوند اخلي او د دې نظام د چتر لاندې ژوند کې اساسي قانوني منلې، زما غږ ته امدا ده. دیموکراسي او مدني حرکتونه زمون قانوني حق ته د نظام د اصلاح لپاره قانوني وکا، د نظام د اصلاح کولو لپاره د خپل حق وختل، خیمه وهل، مظاهره کول، دا د هر چا قانوني حق ده. خو دښمن ته تبلیغ کول او د دښمن لپاره کمپاین کول تروریستانو ملاتړ ده او حکومت په فشار راوړم ترسو دغه خائنینو چې د شهدا او وینو ته درنه نظر نه ګوري او سپکاوی ورته کوي، په دې خلکو نه پوښتنه وشي.
مسلم یار صاحب، د هیواد په ساته د ولس استازي تاسو سره په پارلمان کې ناست، د جمهور رئیس نه نیولې تر وزیرانو پورې امدې ولس پر رایو ټاکل شوی او یا هم وروسته تر دې به ټاکل کیږي، له دوی نه رای اخلي. دغه انتقادونه چې ساتو په شمول د پارلمان نور غړي په حکومت کوي، ستاسو په نظر څومره اصلاحي او څومره تخریبي جنبه لري؟
پارلمان د ولس استازیتوب کې د قانون له مخې نه انتقاد د هر افغان حق ته، په دنیا کې، د دنیا په هر ځای کې، افغانستان خو بدبختانه یو جنگي حالت لري، د دنیا په هر ځای کې پارلمان د ولس استازیتوب کې او په مربوطه حکومت او اجرایي قوه باندې نیوکه لري، انتقادونه لري. موږ د هر مشروع انتقاد حمایت کوو، خو د سپوتاش کولو کاغه د پارلمان غړي که د حکومت ماموري او نظام رنګولو لپاره حقيقي د قومي بې اتفاقي او د بدبختۍ لپاره حقيقي دلته د مذهبي او قومي جنگونو لپاره او د بغاوت لپاره حقيقي هیڅ کړه د منلو نه دي. موږ په وړاندې دریغو غندوي او دا درست عمل نه ده، بلکې د قانون خلاف عمل ده او د ملک او د خلکو سره جفا ده. اغه قانوني انتقادونه جديد د قانون په چوکاټ کې د ولس لپاره او د ولس د استاذ لپاره د غوي ذهنیتونه روخانه کې او سوالونه ته جوابونه پیدا کی، او هغه څه چې د انتقاد په نامه نه بلکې د نظام د سپوتاش کولو او نسکورولو په نوم دي او بڼه د انتقاد ورخي. مخکې مې ویلي و چې هغه ما سره د قابل قبول هم نه دي او خیال او مهان او جنون ده. زه په دې رابطه نه چاته اجازه ورکوم. زما خپل دریز واضح او معلوم ده او زما د ملګرو او زما د مجلس دریز هم د نظام په حمایت کې ده، بلکې او ورسره څنګه د نظام کوم نیمګړتیاوي چې لري د اصلاح لپاره خپل طرح او پلانونه لرو او دا ورته وړاندې کوو. د هر هغه چانه حمایت کوو چې نظام ته صالح مشوره ورکړي او نظام مخکې لاړ شي.
بله، دا مهال د افغانستان پارلمان څومره د حکومت ملاتړ دی او د حکومت د اصلاح لپاره پارلمان څه کولی شي؟
پارلمان د افغانستان د درې قوونه یو قوه ده او وظیفه یې د ولس استازیتوب ده. پارلمان وظیفه هم دا ده چې په نظام کې د نظام د اموراتو نه چې اساسي قانون ورته سپارلی دي، رای قوې ته د هغې نه نظارت وکړي او د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. نو بیا خلاصه ووایم چې پارلمان د نظام جز ده او پارلمان د حکومت یا مجموع کې د دولت درېمه پخه ده. بغیر د پارلمان نه چې مجبور کې ملي شورا مې هدف ده، نظام نیمګړی ده. موږ باید په تفاهم او مشوره سره د افغانستان د ولس خدمت وکړو، په مشترکه توګه د اساسي قانون د لارښوونې په اساس د دې ټولنې لپاره د درد دوا شو، د افغانستان د خلکو د استازو په صفت خپل مسؤلیت ادا کړو، د خلکو استازیتوب وکړي، د نظام د محکم کولو او ثبات لپاره، نه د نظام د لنګولو او بدبختۍ لپاره.
ډیره مننه مسلم یار صاحب، کوم ودان.
تشکر خو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې لومړۍ برخه واوریده. دویمه برخه نیم ساعت وروسته پیلېږي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.